د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د روانې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو. په راپورونو کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي سره د ولسمشر حامد کرزي د کتنې، او همدارس د افغانستان د تیاتر د پلار استاد عبدالقیوم بیسد د مړینې موضوعات لرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ولسمشر حامد کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي سره په کتنه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون په اړه خبرې کړي. افغان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د نړۍ سیاسي مشرانو، نامتو هنرمندانو او عامو وګړو د جنوبي افریقا د مخکښ مبارز نلسن منډلا پر مړینه خواشینی ښودلې. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي جیمز دابن سره وکتل. په دې لیدنه کې چې د په ارګ کې تر سره شول طالبانو سره د سولې په اړه خبرې وشوې، او له امریکا سره د افغانستان د امنیتی تړون پر مسله بحث وشو. د سولې په اړه جیمز دابن سرګند کړ چې د کابل تر سفر مخکې په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې، او زیاته کړه چې په اسلام آباد کې په دې اړه مثبت بدلون راغلی. ولسمشر کرزی د امریکا له ځنګړي استازي وغوښتل چې د تړون له لاسلیک کولو مخکې باید د سولې عملی خبرې پیل شي، او امریکایي ځواکونه د افغانانو پر کورونو پوځي عملیات بند کړي. جیمز دابنز د چهارشنبه په ورځ له اسلام آباد ته کابل ته ورسید. افغان حکومت پر طالبانو غږ کړی چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دا بلنه د جمهوری ریاست په هغه بیان کې ورکړل شوې چې د طالبانو د اعلامیې په جواب کې خبره شوې. طالبانو د سه شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې له امریکا سره د امنیتی تړون په برخه کې د ولسمشر کرزی د دریز زمینی تایید وکړ. د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیضی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د اعلامیې په جواب کې د افغان حکومت دریز بیان کړ.
موږ د طالبان سره دا غواړو چې که چېرته دوی واقعا صادق دي، که دوی واقعا غواړي چې په افغانستان کې سوله تامین شي او نړیوال نظامي حضور په افغانستان کې خاتمه ومومي، دوی باید سولې ته لاره هواره کړي ترڅو سوله رامنځته شي او دا هغه خیر شي چې دوی مذاکرات ته حاضر شي.
طالبانو په خپل اعلامیه کې له امریکا سره د امنیتی تړون په برخه کې د ولسمشر کرزی د دریس په اړه لیکلي وو چې دای د اوس حقیقت درک کړی، او دوی هیله لري چې دا مخالفت به د ملي ستونزو د پای ته رسولو لپاره وي. روسیا وایي د افغان پولیسو د روزنې لپاره چمتو ده. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې وکړه. لاوروف وویل چې له افغانستانه بهر ته متوجه ګواښونه موږ دې ته هڅوي چې په ګډه کار وکړو او د دې ګواښونو مخه ونیسو. لاوروف وویل د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان هڅه کوي چې په افغانستان کې وضعیت ښه شي. نو روسیا هم دې ته چمتو شوې چې یو ځل بیا د افغان پولیسو د روزنې پروګرام په خپله خاوره کې پلی کړي. د نړۍ سیاسي مشرانو، نامتو هنرمندانو او عامو وګړو د جنوبي افریقا د مخکښ مبارز نلسن منډلا پر مړینه خواشینی ښودلې. منډلا چې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د سمبول حیثیت غوره کړی و، پرون د 95 کلونو په عمر په جوهانسبورګ ښار کې په خپل کور کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د جنوبي افریقا ولسمشر جیکب زوما منډلا د مډرنې جنوبي افریقا پلار وباله، او ویې ویل د منډلا له مړینې سره جنوبي افریقا خپل ستر شخصیت له لاسه ورکړ. منډلا به د ویر له مراسمو وروسته چې لږ تر لږه 10 ورځې ښایي دوام وکړي د رسمي مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شي. د نړۍ سیاسي مشرانو، نامتو هنرمندانو او عامو وګړو د منډلا پر مړینه خواشینی ښودلې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې له منډلا سره یې وبخې چې له منډلا سره یې له نږدې هم لیدلې وویل منډلا تر هغې اندازې چې له یوه انسان څخه تمه کیږي زیاتې لاسته راوړنې لري. د تر هغه څه چې یو انسان کولای شي زیات څه ترلاسه کړل. نن دای خپل کور ته ستون شوی او موږ تر ټولو بانفوزه، زړور او ډیر زیات ښه انسان له لاسه ورکړی چې زموږ په زمانه کې ژوند کاوه. دای اوس له موږ سره نشته او له زمان سره یو ځای شوی. د اروپای کمیسیون مشر خوزه مانویل باروسو پر خپل ټوئیټر پاڼه په یو بیان کې وویل منډلا د خپل خلکو خپل هیواد قاره او د نړۍ لپاره د تاریخ تګلوري بدل کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نوموړی د عدالت د لارې یو ستر مبارز وباله. د نړۍ د فوټبال فدراسیون فیفا او د اولمپیک نړیوالې کمیټې هم د منډلا د مړینې په مناسبت د خواشنۍ پیغامونه خپره کړي دي. په یمن کې چارواکي وایي د دفاع پر وزارت د یو لړ حملو په ترڅ کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي چې بهرني روغتیایي مسؤلان هم پکې دي. په دې بریدونو کې چې پرون په مرکز صنعا کې وشول لږ تر لږه 118 کسان ټپیان شوي هم دي. حملې داسې وشوې چې لومړی د یو موټر بم چاودنه وشوه او له دې سره وسلوالو ته لاره پرانستل شوه. چارواکي وایي برید کوونکو په وزارت کې دننه پر یو روغتون حمله وکړه او د دوو جرمنانو په ګډون شپږ ډاکټران یې ووژل. د یمن د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې اکثریت برید کوونکي د پوځیانو په متقابل برید کې ووژل شول او عسکرو بیرته هغه ځایونه ونیول چې وسله والو نیولي وو. وروسته تر دې چې د 2012 کال په فبروري میاشت کې ولسمشر علي عبدالله صالح استعفا وکړه، یمن له سیاسي ګډوډۍ سره مخامخ شو. اوکراین په داسې وخت کې د بهرنیو ډیپلوماتانو د یوې غونډې کوربه دی چې په دې هیواد کې د حکومت پر ضد اعتراضونه دوام لري. لویدیز ډیپلوماتان د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې په کیف کې راغونډ شوي. دغو ډیپلوماتانو د اوکراین پر حکومت غږ وکړ چې د اعتراض کوونکو درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویکتوریا نولاند پرون وویل حکومت باید د خلکو غږ واوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیودو وستویلې بیا څرګنده کړه چې په اوکراین کې اقتصادي فشار د منلو نه دی. د اوکراین صدر اعظم میکولا ازروف وویل حکومت یې له اپوزیسیون سره خبرو ته چمتو دی، خو د په وینا د منلو نه ده چې افراطي ځواکونو په کیف کې دولتي ودانۍ نیولې. اپوزیسیون وایي چې حکومت د روسیې تر فشار لاندې له اروپا سره د یو ځای کېدو تړون رد کړی نو باید استعفا ورکړي او تر هغه مخکې باید انتخابات وشي. په اوکراین کې د 2004 کال نارنجي انقلاب را په دې خوا تر بل هر وخت پراخ اعتراضونه پیل شوي. او رستای خبر د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د افریقای ټولنې او فرانسې د زرګونو پوځیانو له ځای پر ځای کېدو سره موافقه وکړه. په دې هیواد کې د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ مخ په زیاتېدو فرقې شخړو د ډلېزو وژنو اندېښنې پیدا کړې. امنیت شورا پرون د فرانسې له لوري د پریکړه لیک وړاندې شوې مسوده په غوڅ اکثریت تصویب کړه. د دې پریکړه لیک له مخې به د افریقای ټولنې 3600 او د فرانسې 1200 سرتیری د مرکزی افریقا جمهوریت ته واستول شي. مخکې هم د افریقای ټولنې او فرانسې 2500 پوځیان په دې هیواد کې دیراو او نوی عسكر بل له غو سره یو ځای شي. د مرکزی افریقا جمهوریت یو خوار هیواد دی چې څه باندې 4.5 میلیونه وګړي لري، اکثر خلک یې سویان دي. او وروسته تر دې چې د مارچ په میاشت کې یاغي مسلمانانو واک پکې ترلاسه کړ، په دې هیواد کې ګډوډي راغله. زموږ هغله ازادي رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په لویو خارونو کې خبريږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز دابنز له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره مخکې باید د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک شي. ولسمشر کرزی ویلي چې د امنیتی تړون تر لاسلیک کېدو مخکې باید د سولې عملی خبرې پیل شي او دا یو اساسي شرط دی. د دې خبرو جزئیات احمد شبر په یو راپور کې اوروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې ولسمشر حامد کرزی لا هم پر دې خبره ټینګ دی چې له امریکا سره د امنیتی تړون د راتلونکي کال تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. جیمز دابنز د پنځشنبه په ماسپښین له ولسمشر کرزی سره په کابل کې وکتل. له ارګ څخه په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې په دې لیدنه کتنه کې د سولې د بهیر د عملی پایل او د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی همکاریو پر تړون خبري وشوه. ولسمشر کرزی څرګنده کړه چې د سولې د بهیر عملی پیلېدل او د امریکایانو له لوري د افغانانو پر کورونو د عملیاتو درېدل د امنیتی تړون لپاره هغه اساسي شرطونه دي چې د بدلیدونه دي. جیمز دابنز چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان له ولند سفر کابل ته ولاړ، د ولسمشر کرزی تر خبرو وروسته وویل چې د سولې د بهیر په برخه کې د پاکستانی چارواکو په نظر کې مثبت تغییر لیدل دی، خو نوموړي د سولې د بهیر د عملی پیلې دښمنه ورنکړه او ټینګار یې وکړ چې امنیتی تړون د سولې د بهیر تر پیلې دوه مخکې لاسلیک شي. جیمز دابنز وایي چې هر څومره د امنیتی تړون مسله ځنډی شي هم هغومره له افغانانو د نړیوالو ملاتړ کمزوری کیږي. د اسوسییټډ پریس اژانس په باور د همدې تړون له امله هغه 8 میلیارد ډالر مرستې هم له خطر سره مخامخیږي چې نړیوالو یې تر 2014 کال وروسته هر کال په پوځي او ملکي برخو کې له افغانستان سره ژمنه کړې ده. جیمز ډابنس اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د سولې خبرو ته ډیر هیله مند دی. ډابنس بیا وویل چې په دې برخه کې چې طالبان به دا ومني که ونه مني موږ باید محتاط واوسو، خو پکار ده چې د پاکستان په ګډون یو مشترک پلان ورته ولرو. طالبانو ویلي دي چې دوی مستقیما له ولسمشر کرزی او د هغه له استازو سره خبرې نه کوي، او په اوړي کې چې د امریکا په ملاتړ له طالبانو سره د سولې هڅې پیل شوې هغه ناکامه شوې.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.15 څپه.
د افغانستان د تیاتر مخکخ استاد عبدالقیوم بیست د شپږتیا کلونو په عمر پرون په کابل کې وفات شو. د استاد بیست د جنازې مراسم همدا شېبه د کابل په شهدای صالحین کې روان دي، او سبا د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا د فاتحه اخیستل کیږي. استاد بیست په خپل هنري ژوند کې چې څه باندې نیمه پیړۍ یې دوام وکړ، 14 راډیوي او 15 تیاتري او ټلویزیوني ډرامې ولیکلې، او په خپله یې په سلګونو ډرامو کې هم کار کړی. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د استاد بیست مړینه د افغانستان د تیاتر لپاره یو لوی ضایع بولي. د اطلاعاتو او کلتور له وزیر سید مخدوم رحیم سره په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریالي جمیله ظریف په دې اړه مرکه کړې، او په پیل کې د استاد عبدالقیوم بیست د شخصیت په اړه ترې پوښتلې.
استاد بیست پاکره باید چې دومره وایم چې هغه یو لوی استاد د تیاتر د هنر وو، او د شپته کاله د پاره د تیاتر د پاره ډیر لوال او درخشان خدمتونه دغه لخوا ثبت شوې ده. هیڅ کله د افغانستان د هنر تاریخ هغه هیر نه کی دارم چې وو 50 کلن دغه 50 کلن تالګره او مراسم د مونږ لخوا دایر شو شپږ میاشت مخکې، او متاسفانه پس له شپږ میاشت هغه وفات شو.
وزیر صاحب څه فکر کوي چې د استاد بیست مړینه به د افغانستان په تیاتر باندې کوم تاثیر وکړي کنه؟ آیا د غذای به بل څوک ډک کړی سي کنه د تیاتر په برخه کې؟
دا لوی زایده د هنر د پاره، د افغانستان د هنرمندانو د پاره، د مونږ د تیاتر د پاره، او د مونږ د خلکو د پاره.
یعنی تاسو وایئ چې داسې کسانو مړینه د افغانستان په تیاتر باندې ډیر تاثیر لري، او نشي کولای چې بل څوک د ځای ونیسي؟
البته وګوره چې هغه زمونږ لوی هنرمندان لکه رشید لطیفي، لکه رفیق صادق، نور خدای وبخښي هنرمندان، دوی چې اوس مونږ سره نه دي. استاد بیست هغه نسل یوازنی لوی استاد او هنرمند و چه حقه هم لار خدای وکی چه زمونگ و جوان هنرمندان دومره کار وکی، دومره خدمت وکی چه پسل تو کالا ده استاد بیست جای و نیست.
با ده استاد بیست سون وقت که ده چه کاری که و پا تیاتر که
دش بیته کال پا موده که دومره کارونه چه ده کارگردان، ده لیکوال او ده هنرمند پتوگه لاغنه پاتی شوی ده دادیر مهم میراس، مهم لگسی ده اغلا چه دوان و هنرمندان و ده پاره لوی درسونه لري، او د ده جای آسان دک نکیگی ده اغلا جای دیر مدی غواری چه دمو جوانان هغه حتی ورسی چه ده استاد بیست جای دکشی او ده تئاتر ده هنر پارسته که داسی او شخصیت بیاومو.
وزیر صاحب یو روسی پوښتنه ده چې آیا استاد بیست کومه ناروغي درلودله چې وفات شو؟ څنګه وفات شو؟ د دې په هکله کوم معلومات را ترکیه؟
هیڅ ناروغي له سنو سال نه خطرناک ناروغي نه ده، مګر هغه قلبي ناروغي هم درلودل، او اصلي علت داو او خدای و بخي.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر سید مخدوم رحیم و چې له ازادي رادیو سره د افغانستان د تیاتر د پلار استاد عبدالقیوم بیست د مړینې په اړه خبرې کولې. قدر منوریدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي.
د ازادۍ رادیوي مجله
اسدالله غزنفر یم، سلامونه می ومنی. د ازادي راډیو مجلې په پیل شوې خبرونه کې ل صفی صدیقی سره د هغې د یو ناچاپ کتاب په باره کې مرکه اوري. عبدالله پیکار خپل یو نظم را اوروي او په دې نظم تبصره هم راته لري. حکیم عمر خیام زموږ د دې اونۍ د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د بحث موضوع ده. د ایټالیا د مشهور لیکوال ایتالو کالوینو یو سیاسي حکایت مهم در تشباړلی دی. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
د افغانستان د شلمې پیړۍ د مشهور ادیب، شاعر، مورخ او اجتماعي منتقد استاد عبدالرؤف بینوا د زدوکړې د سلم کال په ویاړ یو علمي سیمینار جوړ شو. دغه سیمینار ته چې په کابل کې علوم اکاډمۍ جوړ کړی و، یو شمیر پوهانو ویناوې واورولې او د ارواښاد بینوا په ژوند، فن او علمي خدمتونو یې رڼا واچوله. جمهور رئیس حامد کرزی دغه سیمینار ته په راستولي پیغام کې چې د علوم اکاډمۍ مشر سریا پوپل ولوست، ویلي دي چې استاد بینوا هنرمند، شاعر او لیکوال و او په خپلو شعرونو او نثرونو کې د ښکلو خیالونو تر څنګ ډېره پیاوړې فکري تومنه هم ملګرې کړې وه. اونۍ په کابل کې د افغان ملي غورځنګ په نوم مدني ټولنې لخوا د زرملول د تالیف او ژباړې مرکز پرانستل شو او د پرانستې په غونډه کې د دغه مرکز لخوا د دریو خپرو شویو کتابونو مخکتنه هم وشوه. د افغان ملي غورځنګ غړي ډاکټر خوشحال روحي په پرانستون کې وینا کوي ویل چې د ژباړې او تالیف دغه مرکز د لیکوال او مورخ ارواښاد غلام محمد زرملول د یاد د درناوي په خاطر د هغه مرحوم په نوم نومول شوی دی. د ډاکټر روحي په قول دغه مرکز به د ژباړو او علمي کتابونو د خپرولو له لارې په افغانستان کې د علم او فرهنګ خپرولو ته کار کوي. د قومونو او قبایلو وزیر ډاکټر محمد اکرم خپلواک د دې غونډې یو بل ویناوال و چې د زرملول له علمي فرهنګي مرکز سره د قبایلو د وزارت د مرستې او همکاري ژمنه وکړه. د غونډې په دوهمه برخه کې د زرملول د ژباړې او تالیف د مرکز په نوښت د دریو خپرو شویو کتابونو افغانستان تر وروستي افغانه چې لیکوال یې غلام محمد زرملول دی، له طالبانو وروسته په افغانستان کې دولت جوړونه چې ژباړن یې ډاکټر فیض محمد ځلاند دی، او سخت ورځ چې ژباړن یې سمیع الله ایلم دی مخکتنه وشوه. او وروستی خبر دا چې شپږ قلمه لرغونی آثار چې د امریکا په متحدو ایالتونو کې موندل شوي وو په کابل کې اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شول. د باختر آژانس له ریپورت سره سم دغه آثار د امریکا د کورنی امنیت او ګمرک مامورینو له قاچاقوړونکو څخه ترلاسه کړي وو. په دغو آثارو کې چې په امریکا کې د افغانستان سفیر اکلیل حکیمی د اطلاعات او کلتور وزارت مقاماتو ته وسپارل، د لومړۍ، دویمې او لسمې میلادي پیړۍ یو مسی منګوټۍ، درې د سرو زرو سکې او دوی د ژیړو ټوټې شاملې دي.
د افغانستان د معاصرو ادبیاتو اتم فستیوال چې له سولې سره د ادبیاتو د ارتباط موضوع ته بیل شوی و، تیره اونۍ په جلال آباد کې ترسره شو. د دې فستیوال په باره کې د شاه محمود شینواري د راپور د اوریدو بلنه درکوو.
په افغانستان کې د ګویته انسټیټیوټ په هڅو او د قلم ټولنې او د ختیځ ادبي بهیر په همکارۍ د اوسنۍ او ادبیاتو اتم ملي جشن د سولې او ادب تر نامه لاندې په جلال آباد ښار کې ترسره شو. د افغانستان د معاصرو ادبیاتو په دغه ملي جشن کې د هیواد له ګوټ ګوټ او ان له هیواد څخه بهر راغلو نومتو استادانو، شاعرانو، لیکوالو او ژورنالیستانو برخه اخیستې وه. دغه جشن چې د چهارشنبې په سهار پیل شوی و، دوه ورځې دوام وکړ چې پکې ګڼې علمي مقالې، ویناوې او د ځینو بنسټونو او دولتي چارواکو لخوا راغلي پیغامونه هم ولوستل شول. د جشن په لومړۍ ورځ د ننګرهار والي مولوي عطاالله الدین د ولسمشر کرزي پیغام د لوستلو تر څنګ په خپلو خبرو کې ویل چې
د شاعر سلیقه او لهجه ډېره خوږه ده، د لیکوالو منظومه کلامونه د دعوت دپاره ډېره اسهله او اسانه طریقه ده، او د امن په راوستو کې د شاعران ډېر رول لوبولی شي.
د ګویته انسټیټیوټ د فرهنګي چارو مسؤل ابراهیم هوتک وایي چې په هیواد کې د سولې په راوستو کې ادبیات ډېر مهم رول لري، نو ځکه یې د سګنی ملي جشن موضوع ادبیات او سوله غوره کړي.
موږ سولې ته اړتیا لرو، اوس باید ټولو د مخه د سولې پیغام د ادب لارې وړاندې شي، نو په دې حقله زه فکر کوم چې داسې جشنوارو جوړول ضروری خبره ده.
لیکوال او منتقد استاد نجیب منلی وایي چې په تیرو کلونو کې هم دغه ډول جشنواری جوړ شوی وي چې له لاسته راوړنو ډکې وي.
تیرې و جشنواری په همدغه ډول وي او ډېر لاسته راوړنې درلودلې. سږنی جشنواره د سولې په باره کې ده، سوله او ادب. دا امید به یو څه غټ وي چې سړی د ادبیاتو نه دا تقاضا وکړي چې سوله راولي، مګر خدای دې وکړي چې که ادب سوله نشي راوستلی، سوله ادب راولي. او په دې هېواد کې په سوله ییزه فضا کې مونږ ادبي پنځونو باندې خبرې وکړو او د نړۍ د ادبیاتو سره یو ځای.
د اوسنیو ادبیاتو په دې ملي جشن کې د مقالو بحثونو ترڅنګ د کتابونو نندارتون، مشاعره او پورستی ماخام کې د موسیقي بندر هم وو.
د افغانستان د ادبیاتو په اتم فستیوال کې فیصله وشوه چې په راتلونکي کال کې به د فستیوال موضوع دراماتیک ادبیات وي. دې غونډې ته چې د هیواد له ګوټ ګوټ څخه ګڼ لیکوال ورغلي وو، صفیا صدیقی هم راغلی وه. صفیا صدیقی چې د ولسی جرګې په تیری دورې کې د ننګرهار د خلکو وکیل وه او اوس د جمهوری ریاست د یو کاندید د مرستیال په حیث په انتخاباتو کې ولاړه ده، په فرهنګي کړیو کې د شی شاعری په حیث پیژندل کیږي. دی په دې ورستیو کې له آشپزی سره په اړوندو موضوعاتو هم یو کتاب لیکلی چې لا چاپ شوی نه دی. له آغلې صفیه صدیقی سره د همدې کتاب په باره کې د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. صفیه جانې، لدی خو ډیر خلک خبر دی چې تاسو شاعري کوئ او په سیاست کې هم فعال یاست، لدی هم ډیر خبر دی، خو لدی به څوک خبر نه وي چې تاسو په آشپزی کې هم یو کتاب لیکلی دی. د دې کتاب پیسې کې اوسو وایست؟
دوه کاله مخکې وړی وو، اوزګاره وم او ډیر خوند راکاو چې هر ورځ مې یو څه په خول به به داس فکر کاو چې زه په خولای شم، د زمونوري خوند به مې کولای شي که به نشي کولای. او بل د درېزي لاله بازار ته ومه کتل چې په پښتو کې دغه یو کتاب شته کنه شته چې زمونږ خويندې تینې استفاده وکي، چې متاسفانه یو دوه د ګوت پښمیر پیدا شول، خو هغه دومره خوند نه راترانه چې سړی خپل کفکیر راوخلی، سمڅې راوخلی، دغه بخار ورته شونیږي او دا ورته ناستي، او یو نیم چې شاعر می او خزي معمولا لنډي هم ور سره وي آشپزې وخت کې، او یو خلک بوی هم په آشپزخانه کې خپور وي. نو هغه وخت به سړی فکر کوي چې هغه یعنی د دې آشپزخانه هغه ملکه. نو یو ځل مې وغوښتل چې راځه دغه بچایي خو اسانه کار ده، داسې نن سبا موږ تاسو ګورو چې هر سړی ورته ولاړ ده او فکر کوي چې زمانه ښه پاچا بل نشته. نو ما ویل راځه تم بس احساس وکړه چې ته د دې آشپزخانې ملکۍ، او ځان سره مې داسې وپتېله چې هر څه چې کوم هغه راځه د کاغذ په مخ کېږدم. او بل بیا مې ورسره پیمانه هم راواخیسته چې څنګه کولی شم زه یو شی چې پخوم پیمانه یې کوم. یعنی دوستان اکثر هم پرې به نه پوهېږي چې زه ډېر له پخوانه دوه کاره مې همېشه خپله کړي دي، اوس هم کوم. انشاءالله په آینده کې که په سیاسي لحاظ په هر څوکۍ کې اوس هم کوم، یو مې کالي خپله همېشه خپله ګنډم او یو همېشه آشپزي کوم چې هر څومره مېلمانی مې هغه مین دش یا هغه اصلي خوراک چې دغه زه خپله پخوم.
کامیاب اوسې صفیه جانې. تاسو چې خپل آشپزي کوئ، طبعا په هر کور کې د آشپزۍ یا د ډوډۍ ډولونه یو محدودیت لري، خو تاسو کتاب برابر کړی دی، نو په دې کې خو به ډېر اقسام د ډوډۍ وي.
ما البته په توبر خو باندې ویشلای ده. اول تدبیر منزل ده، یعنی هغه د کور سنبالول دي چې یو ښځه څنګه کولی شي خپل کور سنبال کړي. تر هغې وروسته د خپل د ډوډۍ ډولونه دي، د ډوډۍ د لوښو ډولونه دي. مثلا اکثره خلک مخصوصا زه چون د ننګرهار یم، دلته زه ګورم ننګرهار کې ډېر ښایسته کورونه دي، ډېرې ښې بنګلې دي، خو آشپزخانه دي چې لاړ شي سوړ آشپزخانه ده، یو د ګاز ډبې پکې ښه ده. دومره فکر نه کوي چې دومره غټ کور کې خو به غټ غټ مېلمانه راځي، خلک به راځي، ګڼه ګوڼه به وي، او یو ښځه به بیچاره چې هغه سهار نه پاتېږي تر بیګا پورې په آشپزخانه کې به څنګه آشپزي کوي. یعنی دا مهمه ده چې د آشپزۍ دپاره کوم ډول لوښي په کار دي، څه ډول یو آشپزخانه په کار ده، آشپزخانې هغه اصلي توکي کوم دي، فرعي توکي کوم دي. مثلا هغه چې لاس پې پاکوي هغه څه رقم ټوټه باید اوسي، هغه سره چې ظرفونه پاکوي هغه څه رقم ټوټه باید اوسي. دغه ټول هغه مسایل دي چې هر ښځه باید پې باندې وپوهېږي. دغې تر څنګ بیا دا چې د خوراک ډولونه دي، چې مثلا مثلا په ځینو ځایونو کې یو ډول خوراک پخیږي، په ځینو ځایونو کې بل ډول پخیږي. او ما په خپل کتاب کې دا هم دغه کړی دي چې مثلا یو سړی په برقی نغری باندې پخلی کوي څه رقمې باید وکړي، یو سړی په لرګي نغری باندې پخلی کوي څنګه وکړي، د داش په نغریو کې پخلی کوي څنګه وکړي، مثلا د وریژو پخول دي چې څه رقم وریژې پخیږي څو څو ډوله. اوس خبره دا ده چې مثلا مونږ کله چې وریژې پخوو پیسې پې باندې مصرفوو، غوړي پې باندې مصرفېږي، وریژې غوښه پکې مصرفېږي، مونږ ته څه رقم پخیږي، هغه رقم چې قابل د قبول وي، هغه رقم چې خوندي کي، هغه رقم چې هر څوک یې وروي، ولا ډېره مزهداره خوندوره ډوډۍ ده.
خوراکونه افغاني دي که د نورې دنیا خوراکونه هم دي پکې؟
خوراکونه مې ټول افغاني دي، د دې لپاره چې په پښتو ژبه دي. ساده ساده خوراکونه خدا چې څنګه پخېږي، مثلا بورني بانجان یو اسانه پخلی ده چې د رومي بانجانو، د تورو بانجانو، د پیازو، د شنو مرچو، د غوړیو، د لګو ګشنیزو نه پخېږي. خو یو سړی یو ډول پخی، یو سړی بل ډول پخی. مخکې تاسو دا پوښتنه وکړه چې مثلا زما کتاب کې کوم ډول خوراکونه راغلي دي. یو هغه خوراکونه دي چې مثلا د غوښې نه پخېږي، یو هغه خوراکونه دي چې د وړو نه پخېږي، او مثلا خپله د ډوډۍ پخلی ده. سره خلک ډوډۍ پخلی باندې هم دا وسم نه بودا، کابل کې ټول خلک د داش لري، داش باندې ډوډۍ پخې، مګر دومره به خوند به رنګ ډوډۍ پخې چې سړی ته به خوند نه ورکي. د مثال په ډول مونږ لاس کسه پخپل کور کیو، لاس کسه په کور کیو، سړی غاګو کې چې پنځه کسه ملمانه راځي بیگا تا، خزه ور خطا شي چې پنځه کسو ته ډوډۍ څنګه پخکم، ځکه دا فکر نه کوي چې لاس کسه خو مونږ خپل یو اور ورځي دا ډوډۍ خورو، سهار هم خورو، غرمه هم خورو، ماقام هم خورو، دا ورځي درې ځلې خورو. اوس پنځه کسو باندې ور خطا شي، دومره ورې چې پخې کې چې به سبا ته کوڅه کې خلکو ته ورکی، د شپې ممسایګانو ته ورکی، سوالګر ته ورکی، دم ته نه اضافه پاتې، د دې پر شپه اندازه باندې نه پیږي. هغه خطر یعنی یو څوک چې پخلی کوي دای هغه مهم رکن دا د چاول څنګه سودا اخلي، په پاس ځکه دا سودا څنګه تقسیمایي چې مثلا اماغه ورجی چې مونږ لاسو کسو ته پخو، کله چې ملما راځي اماغه مونږ ورجی باید پخې کو، دا غي نه زیاته ارتیا نه لرو، ځکه چې ملما د پاره به مونږ دوه درې څلور نور قطغونه به مر سره کوو، مثلا سابه به ور سره پخو، بورن بنجان به ور سره کوو، د اغه سوپ چې ورته وای شوروا به ور سره کوو، د ترکاری شوروا به کوو، چې دا ټول سره یو ځای شي، بیا ګورو چې اماغه مونږ ورجی چې مونږ ځان ته پخو، یو اماغه مونږ زمونږ پنځه کسو ملمانو ته کفایت کوي.
صفجان دانو یواز دي ډوډۍ پخولو او اشپزی کتاب نه دی، بلکې ډوډۍ په وسیله معنا راغلی ده. خو په دې سلسله کې دوه درې خبرې زما په ذهن کې مشته چې تاسو په خپل کتاب کې شامل کړي دي کنه. یو خو لکه څنګه چې په کار دغه نظافت ته توجه نه کیږي د ډوډۍ په وخت کې، د فرزند په خیراتونو کې، په لوی میلمستیاو کې، په افغانستان کې اوس وینو دسترخوان بیا ورکړی، بیا به یو بل چې ډوډۍ پې یک دی، بیا به لوسوب شو سره په دسترخوان پالشته یي، یا فرزن ډیر خلک دي صرف په اوبو لاس ورته وینځي، په کچوغې نه خوري، خو بیا په اوبو لاس وینځي او هغه لاس جراثیم نه پاکی شي، دا صحیح مسالې دي کنه. یا یو لوشي په هغه کې ټول شریک خوري، الله سي ممکن دا یو سړی پکې یو اخیستونه مرض ولري، نو په یو لوشي کې خوري دا خو جنجال ده، طریقه خو په بیل بیل پیشقاب کې شره، نو دغه سي جنجالونه هم ستیا په صحیح دي. هست ډیر کورنۍ دي صرف یو قسم خواړه خوري، دوی په خوند پسې ګرځي خو صحت به هیڅ اهمیت نه ورکوي. دغه مسایل تم تاسو پام کړئ دی کنه
جناب غزنفر صاحب؟ ټول ته پام کړئ، دغه مسایل می ټول پکې راوستي دي، پر چې زما هغه د ژوند تجربه تر ته خودل چې زمونږ خويندې دې ته ارتیا لري چې ډیر مسایل باندې وبېدو پکې. د مثال په ډول یو کور کې څلور پنځه کسه شپږ کسه خپل د کورنۍ غړي دي، دوه درې کسه مېلمانه راځي، کله چې دسترخوان اول شي اول د کور والا ډوډۍ باندې عمله کوي. او زما خپل کوشش دا ده چې ډوډۍ باید بیل بیل خلک واخلي، یوازې د لوخو د منځلو تکلیف ده، نور هغه اضافه ډوډۍ چې پاتې کیږي هغه ډوډۍ خوندې پاتې کیږي، ځکه لاس پکې نه وهل کیږي، به تکیدې شي چې هغه سبا ته یا بیګا ته د سړو خړو نه بیا استفاده نه وشي. اما کچیرې په غوري کې وریجي او ټول پکې لاس کې وی خوري، نو هغه چې اخره کې پاتې کیږي ښکاره خبره چې هغه د خوراک نه ده، باید هغه وغورځول شي. دلته موږ ګورو چې دغه ډوډۍ چې په تقسیم باندې خودل شوې ده، اوس پورې ملزمنګ خلک په دغه دود باندې نه پیږي چې لس کسه ناستی په دې معنی چې د ډوډۍ د لسو کسو ده. ودون کی بتا سو اکثرن لیدلی په میز باندې ډوډۍ خودل کیږي مثلا عاشق رزي د 12 کسانی الا سو کسو د پاره چ په مغه میز کیږي یو سړی ټول ځان ته په خپل قاب کې واچي دې ته پام نه کوي چې دا د ټولو کسانو ده یعنی د خپل یو ډول روزنه ده چې باید خلکو ته وشي چې ترقم ډوډۍ باید سړی وخوري چې څنګه کول شي ته استفاده وکړي څنګه فرزن لاس امید کې په قاشوغه خوري څنګه خوري کې په لاس خوري څنګه خوري یا مثلا ځینې کسان قاشوغه شنګي په خپل غاخونو کې غاخ سره جنگي چې فکر کوي دا د ډوډۍ خوراک د اصول مړ ډیر لري خبره چې قاشوغه په غاخ باندې وهي یا مثلا یو سړی ډوډۍ خوري د شونډو نه چپاره او باسي کنه هغه خاطر زما په کتاب کې دا مسائل ټول د مخې ذکر شوې دي یعنی ما په باندې پوره زحمت استلای د اوس می کمپوز کړی دی ان شاء الله که ژوند اوس خو بلګه مصروفه ما خو 15 پک نشته وروسته به له خیر سره چاپم
بعد له انتخاباتو
ان شاء الله بعد انتخاباتو دي پر زغړم چې خلکو ته دا وخایم چې یعنی کې یو خزه سیاست کولای شي هغه د کور کار هم کولای شي
ستجان دي کتاب نوم